د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شایع دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخت ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخت ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی، زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا همغه مسایل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسایل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي، لگ تر لگا که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډېره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کاوه، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه. ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه یې د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لید فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډېر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزی لرل هغه راوړې وه افغانستان له، هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله، او بالاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړ چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی، او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګ کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه موږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو موږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول، یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولې ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماتې، او پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
صالح صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی یم او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي که نه، خو ما دې شیانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوابات سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنې ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنې ډېر زمونږ خبریالان ملګري دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم، پخوا مې ډېره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلې او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ماته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د را ایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خښوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوي؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وی؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خاده دی ګونه باندې دی هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندرې غږیږي کنه ما دغه رپورت درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم هغه جالبیت خلکو ته وښیم نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي
بله غازی صاحب بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوره ګڼي زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول پخپله مې انکشاف ورکاوه پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست اوس غواړم ستاسو نه واورم
سالی صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې زاویې به پیدا کړې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوری زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخستی وای زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا هم یو غټ مشکل دی نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هماغه تیار شیان جوړ کړم نو دا 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 رښتیا تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده هلته د منابعو موندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک درپسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښیې که ته چېرته یوه انټرویو هم وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه نو دا هم د خبریالانو دپاره هم د رسنیو دپاره هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه یې معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډېره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورواړتې نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بېطرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا نکی او لک تر لگا نور خلق پیرا وغه گئی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی دا دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دی لک تر لگا دی ته وګوري چې دا مسله کړي او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه دا باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلی صالح صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي هغوی لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبریال ذبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم صالح صاحب تاسو نن خو دې ښه دا وباد لره تشکر
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بے وزلی کیسې کړې دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروګرام په پای کې د ورکوښو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه هم درته لرو پایل ستاسو په پیغامونو کو
شنو ګواله ام سایه د یو زوی مشیص یو ری نه دی څلور یا نه درو نه دی درې د شی دی چې د سره سلیپ کې کار کوي ای بیا بشته
نو زما خامخا دو بشکاله بزما د کون توف کیږي انا وز د غر ایس بیا مې د خپل کې فیتمان په خواري غریبي لویان کړ انا دو د امن میوا دا یو زوی می شیتسو تیارو ویشتي چې بزګر و هغه شیتسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مزور نه د بل تک شنو هغه بیا چکار وسو هغه شیتسو سر د خلاص انا وز دا یو ناس یې یو خپل کوم دې می دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس د سر نه دا کوندې نر نه لرو په کور کې زه دا غنجونې تللې دي دا اوس نورې په دې کې شي دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسي خرته دي دا وی و د بلن جلې په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دي خو بيته چې د ګټي وټ سړې نه دوه دا دې نو سړې ته و کې زه چې سړې د ګټي وټ سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسر په دنجو دا شو دي ته وای راس زموږ کوم بل پر دا وای راس زموږ وړې وټه کو دا وای راس زموږ دا شې دي دا کورو په ځوانه ځوانه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوی درې میاشتې کې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوت لای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دی بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي موږ ډېر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی دی زما ژغ دی د ایراد د مسولو خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مثلا پراته دي غریب خلک پښتا دا ونه ماینګان ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکی خپل اخري غریب سړي ته نه ورکی نو دا غا مسولین چې د ماسي به څنګه کې دا د دې مزغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا ونه ماینګان ټوله د غلط خلک دي نیت سم توځي کوي خپل ځانو ته کاټي نو اغاز مر ژغ دی ور سیر د مسلو خلکو تر غوژ پنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام مزما د پیغام ور سوی تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې دا وس کارونه نسته ور وظیفه نسته دند نسته بیکار بیکاری د ور دغه خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری دی او د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا سمنه تر وستلې دا سبب کاروبار په یو ډوډۍ یو ګولا ډوډۍ په څیر ور راځي ان چې د کوم خوا یې کو کور څه ځان سره سوتې چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور یې خپل را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله څه جکړي دي دا ټول خوځا چې نه کوي نه جنگ دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته ا ماشه ملکړې دی ټول پکشي دی ور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکشي کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جراته پیدا کی ټول ځوانان داړ ورور د افغانستان او تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وځي موږ دا وسه دی خو بیا ناری راته وی کارداري بنج کې خو افغاني راته پورته کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته او دوهم د ازادي رادیو ټولو درنو او ریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب ز داستا کوم عزت چې تما ترا کوي، کوم حجاب چې تما ترا کړی، دا ګر سره زنه غاړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خويندو مندو په مخ باندې د مکتب دروازه بند کړې ده، وای حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، و عزت دی، و حس دی، و داس دی، دا عزت او دا حجاب ګر سره زنه منم نه غاړم. ځکه استغفل لور په خارج کې درس وای، تعلیم کوي، پوهنتون وای، لس مخ ګرځي، مالک دلی دی لس مخ ګرځي، د تقابل کې چې هر څه مشران دي، دا ټول نوړي ما پاکستان کې لیدلی دی، لس مخ ګرځي، ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، عام د پردیو هلکانو سره هم ورسره وي، وای دا مې مینه ده، دا مې حاصل دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دی ماته دغه حجاب دغه کړی دی، حجاب باندې کړی دی، حجاب مراته وو، عزت دی، دا عزت څه ګرځي نه غواړم. ته ورسې پل خپل نور خوندو میندو ته عزت ورکه، بیا راسه زما دته ورکه. ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ سینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا ده، بې علم ژوندون ګران دی، بې علم سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم تاسو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی. او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې، دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بنوی، دا خامخه پر نرخوبه دی هم تاثیر کې، که دا پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریږي. خو زموږ غوښتنې د چارواکو څخه دغه ده چې هر څونه ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالون یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي، تر څو افغانستان خلک د دغه ستړیا څخه خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د په بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاری ده، همدار از تر سل نه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات د ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مده ده چې مسئول کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي. ځکه واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دي ښه، ګراني د یو خوا، ژمې د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري. هیله مده ده چې توجه ورته وکړي مسئولین، تر څو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریالی شنوار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما. دلته چې دی په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکاره دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته روزي، ان چوکونو ته روزي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کړي، ځکه چې ډیری خلک چې دی د کلو څخه راشي ښار ته، هم په ښار کې بیا وته د کار زمينه نه برابرېږي، نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه همدا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لا زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک یې ډېر د فقر سره مخامخ دي، او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې برخ کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو تر ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باشه او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی دغه بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، خو به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه مې ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی، ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګارۍ کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډي موسسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نه ولسوالیو دپاره نه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړې وه، او ډیر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو، په دغه امتحان کې ګډون وکړو، او زیات دی چې دی ډیر ونیول شي، هغه نه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نه کسان نیول کیږي، نو ټول بیا هم بې روزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه دولت څخه مخکتن هم دا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې دغه بې روزګارۍ کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نوم می ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګر د بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معارف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 او 100 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل کم که، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالي ده، بارانونه نه کیږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډیر سخت لاس او ګریوان دي، بے حد او بے اندازی مشکلات زیاد دی د خلکو، او بالکل نشته مزدوری نشته دی. نو وس دکانداران هم شکایتونه دا کوي چې سوق راځي او سودا تینه نه کوي. نو وس چې مثلا موږ بیکاری او دکاندار ته لاړ شو پیسې نه سودا به پسو کی، کاروبار نشته دی چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کی، خلک ډیر زیاد د مشکلات سره مخ دي. بل لغه موسسات چې هغه به کومکونه کول، هغه هم کومکونه نه کوي، او لکه دغه دبليو اف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتې ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نمدا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی، نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نشي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي، هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم عطاالله دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی، د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي. یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کاری نشته، پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله تعالی استاد جوړ او رغه سرور دغه مخکتن وخت مسول شروق او رسوي ملتامن ولسوالی کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستین دي سره دا خبره مو ورسوي سلام علیکم
سلامونه نیکی هری احترامات می اومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډ ټولو اوریدونکو کوکتونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم سناولا پښتون يم د هرات ولایت عبدل تشدی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیراسته مشکلات ست چې نغه د وج نس کولی یا هم اگر شته چې دی ویلی په اگر شته کې د وزپنس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمخت لري دغه تیب برشته ده نو هغه دون ریسې ډاکټران چې پیلی ایس سوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې را خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې دي نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکو اوسه نه یو وجه دا کېدای شي او پاسپورتونه چې ځندېدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یوه خاطر ښه وایي ځکه چې دلته دوی خپل پانګونه وکړي دلته خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لور بوځي نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي دلته صنعتي کارونه فعال کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولس لپاره چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونه وځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام درلود د ځوانانو هم دغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي د بنزور فو سره کرا پر مخ ان شاء الله خیر به تجار شي ان شاء الله مننه خیر به ژوند اوس
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 21 201
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
سلامونه د ازه رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو که د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نه تر کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زله له هم دردې را سره فدغي شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ 5 5 4 بل شمار ایم ټی ان دا 0 و 7 28 903 904 رسته روشن نمبر وایم 0 و 7 96 5 4 5 اوزل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوې ده شمارې رسته کې تکراروم 0 و 7 شپږ 8 شپږ 5 5 4 0 و 7 28 903 904 0 و 7 96 شپږ 8 4 5 0 پورا 0 افغان نمبر دی 0 پورا 0 و 7 9 4 9 9 1 په دې هیله ورو ورو پیغام راته نشر کې طرفا او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوادو ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم: 0-2-6-1-8-1. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته رک روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي: 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 122 15 9 0 13 122 15 9. وسلام الله پوی تاسو له زر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 0. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 15.